جرګې نننۍ غونډې ته ځانګړې شوې د مشرانو جرګې غړیو د داعش د اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو ناامنیو سبب امریکا وګڼله. د کندهار امنیه قومندان نن په یو غونډه کې د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړل چې د مخالفینو ته یې د ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړې دي. د فرخوندې د قاتلینو د قضیې د محاکمې د دویم دور په اړه هم درته راپور لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر دراوروي.
لمړی د خبرونو سرټکی، د کابل ولایت د استیناف په محکمه کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو نه څلويشتو کسانو د علني محکمې دویمه غونډه هم پای ته ورسیده. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لوری معرفي سول، او د ایتالیا ساحل ساتونکو ویلي چې نن او پرون دی د لیبیا له ساحل سره نږدې له بیړیو څخه 3900 شپېته پناه غوښتونکي ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل، د کابل ولایت د استیناف په محکمه کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو نه څلويشتو کسانو د علني محکمې دویمه غونډه هم پای ته ورسیده. په نننۍ غونډه کې د 12 تورنو کسانو دوسیه وڅېړل شوې، او د تورنو کسانو محاکمه به څو ورځې نور هم دوام وکړي. د محاکمې دا بهیر تیره ورځ پیل شو او په لومړۍ ورځ د 12 تورنو کسانو دوسیه وکتل شوې. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له لوري معرفي سول. همایون عزیزی د کندهار لپاره او د کرنې مخکنی وزیر محمد آصف رحیمی د هرات نوی والیان وټاکل سول. دا په داسې حال کې ده چې لا هم 9 ولایتونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د کندهار امنیه قومندان د سولې د عالی شورا ځینې غړي له وسلوال مخالفینو سره په همکاري تورن کړل. جنرال عبدالرازق نن دغه ولایت لپاره د نوي والی د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د سولې د عالی شورا ځینو غړیو د ده او ځینو نورو حکومتي چارواکو د وژنې طرحه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته ورکړې وه. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې نوی حکومت د سولې ټینګښت ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه چې ملي ګټې به د دې بهیر قرباني نه کړي. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. جمهوری ریاست د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پیغام په خپرولو سره ویلي، افغان حکومت د بیان او رسنیو د ازادۍ د ساتلو او پرمختګ په برخه کې مکلف دی، خو په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې افغان خبری اعلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د یو فلاینګ کوچ ډوله موټر د چپکېدو له امله 13 تنه وژل شوي دي. دغه ولایت د سرپرست ویاند میرویس میرزکوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار شوې او پکښې 3 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی میرزکوال وایي د دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایتالیا ساحل ساتونکو ویلي چې نن او پرون دی د لیبیا له ساحل سره نږدې له بیړیو څخه 3900 شپېته پناه غوښتونکي ژغورلي دي. د ساحل ساتونکو ویاند ویلي چې تمه کیږي د ژغورلو عملیات د ورځې په اوږدو کې دوام وکړي. هغه ټول کسان چې ژغورل شوي دي ایتالیا ته وړل شوي دي. د ژغورل شویو کسانو طبیعت تر اوسه نه دی څرګند. ایتالیایي چارواکو ویلي چې پرون 12 جلا د ژغورلو عملیات ترسره شول. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي غیانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ نن وویل اکسونه ویډیوګانې او نور شواهد یې راټول کړي چې شری د حوثیانو په مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایی حملو کې کلستر بمونه کارول شوی دي. هیومن رائټس واچ ویلي له سټلایټ څخه اخیستل شوی اکسونه شي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متر نږدې لویدلې چې د ځایي خلکو ژوند په خطر کې اچوي. نن د اسلامي دولت څخدري زډالي په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منلې دي چې پکښې 19 کسه وژل سول. په موټرو کې ځای پر ځای شوي دغه دواړه بمونه پر لپسې په 10 دقیقې تفاوت سره پرون د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې وچاودل. د پولیسو په وینا چاودنې له رستورانو او چایخانو سره نږدې وسوې چې له مشتریانو ډک وو. او د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیر اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمیره 1040 ته رسېدلې ده، او ویل کېږي چې دا شمیره لوړېدای سي ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو دولتي مرکز ویلي د اپریل په 15مه د ریشتر په حساب د 8.8 درجې په دغه زلزله کې تر 14,000 زیات کسان ټپیان سوي دي. د چارواکو توجه اوس لړنګو سوی ودانیو د خلکو را ایستلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسولو متمرکزه سوی ده چې په لیري پرتو سیمو کې بند پاتې دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې د مځکې د شویدو، د خراب موسم او همداراز د هلیکوپترو د کمښت له کبله اغېزمنې سوي دي. ملګرو ملتونو له نیپال څخه غوښتنه کړې ده چې د ګمرک کنټرول اسانه کړي چې وایي بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. د خبرونو پای.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې غړیو د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو نه امنیو یو لامل امریکا وګڼه.
طالبان اون چیزی که در پیمان امنیتی است دست صدام عملی نشد. پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم. اوز برات با ما دا پروژه پکار و چول دایچه پیدا کرد.
د کندهار قوم امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې وسپارلې.
او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی. دلته زما د سولې شورا طرفه د چې څنګه راځي کمر که څنګه تا مر که څنګه پرکې مر که څنګه پرکې مر.
د کابل ښار د ابتدایي محکمې ته د فرخوندي د وژونکو د دوسیو د بیانولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د 12 تورنو دوسیې په یوې علني محکمې کې واورول شوې. نور راپورونه هم درته خبرو. افغانستان د مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو په هیواد کې د شولو نه امنیو سبب امریکا ګڼي. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او وایي چې افغان حکومت باید د امریکا د متحده ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی همدارنګه د یکشنبې ورځې عمومي جلسې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتي وو چې ښاغلی اتمر جلسې ته حاضر نه شو. تفصیل د ناجي صاحب په دې رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره دا دریم ځل دی چې د ملي شورا غړي په هیواد کې د نامنیو ستر عامل د امریکا متحده ایالات بولي او له دې هیواد سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک تیروتنه ګڼي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتل شوی و ترڅو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نامه لیکېدو خبرې وکړي، خو ښاغلی اتمر د نامعلومو دلایلو له مخې جلسې ته حاضر نه شو. جلسې ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یکشنبې په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل:
مسکه من د داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من ده. هغه وخت امریکایان ولیدل څنګه و چې دا تړون نه وېسو. هغه وخت داعش پیدا سندو چې دا تړون دغه دوستي او سره نه وېسول. د تړون یو ځای داعش هم پیدا.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون به ګټې بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتور ګلالی اکبری په دې اړه وویل:
امنیت بیاد گزارش بتن، اگر پیمان عملی میشه خوب.
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي. کچیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملی کیږي نه، موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ؟ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنیو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه سرګندونې کړي.
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونه ته پاکستان لاسرسی لري. له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو، له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه. نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي.
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي. د ملي شورا له دې پرله پسې څرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
خبري مچلا اوري.
د کندهار د نوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي. دغه مراسمو ته د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبري وکړي او زیاته کړه چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نشي. صادق رښتینی له کندهار د ریپورت را لیکلی.
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې دا اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمېر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملاقاتوم ذاکر ته د افغان حکومت د نورو چارواکو د وجل کېدو طرح ورکوي.
دلته د سولې د شورا ځینې غړي مې د دې پر ځان باندې نه لګي کچيري اسناد او تراسو بیا وزد دي شکارا ثبوت ویډم و دا ولسم شهډم د افغانستان ملت به شه. زه پوهیږم چې په دې نظام د خلکو د استخبارات کړي د اقتصادي او موږ خطایي موږ سوداګري اوس موږ پر سر سوداګري شروع او د دې څه ثبوت لرم زه اسناد لرم چې د کوم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی د تزما د سول شهر او طرفه د چتر ګرازک مرکه څنګه تا مرکه څنګه تا کوي مرکه څنګه تا کوي کچيري موږ جرم کړی دی رام ولي په دعوتان کې فزار وته او کچيري اس نه موږ دا سول چې د افغانستان په قیامت او زمرد وطن د ټوټه کېدوې د زمرد لپاره د زارو چاړه ده.
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوال مخالفینو سره د سولې پلوي کوي، خو په افغانستان کې به تر لاسه سوي لاس تر راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي.
هغه بغیرت افغان بچی چې د امنیت د راوستل په خاطر ځانونه وقف کړي دي هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هیڅ ډول معاملې نه کېږي او هیڅ وخت دا تګلاره نه ده او هیڅ حق نه لري چې دا کار وکړي، بلکې د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارجوزاري وشي.
په عین حال کې د کندهار لپاره نوی ټاکل سوی والی همایون عزیزی د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکانات څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي. همایون عزیزی چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالی ویسا پر ځای د کندهار د نوی والی په توګه معرفي سو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې مرستيال وې د ملي وحدت حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړي ژمنې عملی او له دې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي. محمد عالم عزتیار د افغانستان د تفتیش عالی ادارې مشر ته د چین لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبه د ورکولو په مراسمو کې وویل حکومت باید په فساد ککړ کسان د قانون منګول ته وسپاري. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او هي حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد زیا مسعود وویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. تفصیل د سید کمال شریف راپور کې.
اداري فساد هغه پدیده ده چې هر ورځ افغانان زوروي او د حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره تر اوسه دغه کرغړن دغه د حکومت لټندې نه دی پاک شوی. د مشرانو جرګې مرستيال محمد عالم عزیدیار همنی چې د اداري فساد لامل خلک په تنګ سوي او سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې برخه کې کړي ژمنی عملي کړي. شاغلی عزیدیار د یکشنبه په ورځ د افغانستان د تفتیش عالی ادارې مشر ته د چین د نانجینګ پونتون لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبه ورکولو په اړه د جوړسو مراسمو مهال ویل چې د مفسدینو د معافیت سیستم باید نور لغوه شي.
امیدوار هستم دولت وحدت ملی یعنی هر دو تیم انتخاباتي کې
زه هیله منم چې د ملی وحدت حکومت دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او تر هغه وروسته د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ادارې د رامنځته کېدو ادا ورکول، نو باید په فساد کې د ککړو او د لویو فاسدونو په وړاندې قاطعیت او اراده رامنځته کړي. بدبختانه چې نه لري، موږ یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د ادرس څخه د افغانستان د خلکو غوښتنې دوی ته وړاندې کوو. که غواړي په خپل کړو ژمنو عمل وکړي، لاره یې دا ده چې د مافیات کلتور ته د پای ټکی کېږدي.
د افغانستان د تفتیش د عالي ادارې مشر محمد شریف شریفي په دې وروستیو کې د چین د یو پوهنتون لخوا د ښو خدمات له امله د افتخاري پروفیسوري علمي رتبه ترلاسه کړه. د تفتیش عالي اداره د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ له فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په یو پیغام کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یوه جدي ستونزه بللې وه. اروپایي ټولنې ویلي وو چې سیاسي، مالي او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې دي. پر همدې مهال د ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. ښاغلي مسعود زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د شفافیت رامنځته کولو او حساب ورکولو په برخه کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له اړوندو ادارو سره همکار دی.
خود دولت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري او د تفتیش عالی اداره د حکومت د پوره ملاتړ څخه برخمنه ده.
د کارپوهانو په اند کچېری افغان چارواکي د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې په عمل کې ثابتې نه کړې، په هیواد کې د فساد پراشتون به د خلکو ژوند نور هم له ستونزو سره مخ کړي. دوی سپارښتنه کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره باید حکومت په ادارو کې څارنه زیاته او د سیستم د اصلاح لپاره بنسټیز کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په ښې حکومتولۍ او له فساد سره په مبارزې مشروطې کړي دي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په ټول سوشل پګنې منځنۍ چپه د سهار لو د ماخام تر خبرونه کوي. د دې رادیو خبرونه پر وی پانه هم اوریدل شي. کومه انټرنیټ خو وینو ازادي رادیو ټکې اورګولي کوي او دا رادیو په شوندې بڼه او اوري. د فیسبوک باندې خو خول هم مهروي تازه خبرونه نه به خبر شي. پته ده facebook.com/azadiradio. د کابل ښار د ابتدایي محکمې ته د فرخوندی د ورژونکو د دوسیې د بیانولو په لړ کې د یک شمې پورز د 12 تورن او دوسیې په یوې علني محکمې کې وورول شوې. د دې سره د بیان شوې دوسیو شمیر 22 ته ورسید. په دې ورځ د محکمې رئیس صفی الله مجددي د فرخوندی د ورژل کېدو د پیښې په اړه د کابل امنیه قومندان د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د مربوطو حوزو یو شمیر پولیس هم راغوښتي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د فرخنده د وجلو په پیخه کې د نه حل ویختو تورن له جملې څخه د یک شنبه تر ورځې پورې د 22 تورن او بشپړ شوی دوسیه په یوې علني غونډه کې مربوطه محکمې ته تشریح شوه. دغه علني محکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې و، موظف سارنوال په داسې حال کې چې د پیخه ټول تورن حاضر وو پر نیول شو کسانو یې الزامات بیان کړل. موظف سرنوال د فرخوندی د وجلو په پیخه کې د 12 تورن او دوسیه په داسې حال کې علني محکمې ته بیان کړی چې تورن کسان هم په تالار کې حاضر وو. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي وویل چې د تورن او د دوسیو د بیانولو لړۍ به سو نور ورځې هم دوام وکړي.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن؟
د تورن حقوق ورته تشریح شول. پرون الزامات، د الزاماتو دلایل او دفاعي چارې واوریدل شوې. نن د 12 تن دوسیه بیان شوه او دا لړۍ به دوام وکړي.
فرخنده د تیر مریض کال د هود پاتو وشتم ورځ د کابل خار شاه د شمشيره زیارت تصویر مده قران کریم د سوځولو په تور د یوشمیر خلکو لخوا په وهلو ټکولو لومړی وبجل شو او بیا ورته ور واچول شو. دغه پیخه د هیواد په مرکز ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو سره په کلکه وغندل شو او له امنیتي او عدلي ورګانونو یې وغوښتل چې د پیخه عاملینو ته دی سخت سزا ورکړي. د پیښه وروسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې فرخونده بیګناه وه او دوی هڅې کوي چې د پیښې عاملین ونیسي. په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قماندان، د جنایي څېړنو رئیس او د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس هم غوښتل شوي وو، او دا ځکه چې خلکو او مدني ټولنو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروایي کړې ده. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې دوی د فرخونده د وژلو پر مهال بې غوري نه ده کړې، خو د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخونده نوره ژوندۍ نه وه.
رهبری کماندانی امنیه وقت خبر میشن که گپ از گپ تیر بوده.
ده امنیه کماندانی رهبری پا داس وقتی لپیش خبریجی چی خبر لخبری اتیروی، خو کل چی مش خبریجو پرات لزند سیمی تزواکون استول کیجی، او ده هاگ محال چی فرخونده نور جوانده نده.
د کابل د ابتدایي محکمې رئیس خاغلی مجددی وویل چې د علني محکمې راتلونکي غونډه ته دی د دوهمې امنیتي حوزې د مخابرې مسؤول او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو رئیس هم وغوښتل شي. د افغانستان دینی عالمان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د اسلام له شریعت سره سم پر مخ ځي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوطو ارګانونو له تحقیقاتو او پریکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي څو په راتلونکي کې د داسې خپل سرو اعمالو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سریلانکا د تامیلیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو د عدالت د تأمین ژمنه وکړه. جان کیری په دې سفر کې چې نن پای ته ورسید دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړې. تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیلی او سیاستوال فرانس پرس خبری آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به دغه راز د روغې جوړې، عدالت او حساب ورکونې لپاره هم فشارونو ته دوام ورکړي. د پریما چندران اشاره هغو جنګي جرمونو ته وه چې حکومتي ځواکونه د دغه کړکیچ په وروستۍ مرحله کې پرې تورن شوي دي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. کیری د سریسنا د ادارې چې د جنوري د انتخاباتو په نتیجه کې پیاوړی مخکینی واکمن ماهندا راجا پاکسی له قدرت لری کړ استاینه وکړه. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مۍ میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې اووه دېرش کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه سل زره کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکشو په زرګونو کسانو د قرضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. په کابل کې د ایساف د غوڅ ماموریت مسولین وایي د شمال نه امنۍ موقتی دي او ډیر ژر به ورته د حل لار پیدا شي. د دې ماموریت ویان سټیفن سمیتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان ځواکونه کولی شي په هر حالت کې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید محمد په شمال کې د وروستیو نه امنۍ او یو شمېر نورو مسلو په اړه له ښاغلي سمیت سره مرکه کړي چې سره اوري.
خغله سمیت له تاسو نه مننه کوم چې د مرکې لپاره فرصت راکړ ترڅو په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو په اړه سره خبرې اترې وکړو. په لومړي سر کې غواړم د امنیتي ستونزو په وړاندې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عکس العمل په اړه تاسو نظر واخلم. خغله سمیت څه فکر کوئ د موجوده ګواښونو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو غبرګون څه ډول دی؟ تاسو ارزونه له دغه غبرګون څخه څه ده؟
تاسو په هغه چې افغانستان یو لوی هیواد دی، وسلوال طالبان او نور جنگالي په ټولو سیمو کې حضور لري. په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان ډیر ځواکمن دي او د هغوی د منځوړلو لپاره حد اقل دو اونیو ته اړتیا لیدل کیږي. اوس مهال نور افغان امنیتي ځواکونه هم مستول کیږي ترڅو د کندوز امنیتي ستونزې حل کړي.
ښاغلی اسمت، د کندوز له پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چې کوم چلند ښودل کیږي، د دوی د روزنې د بهیر په اړه د ملي شورا د ځینو غړو او څارونکو لخوا ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي چې ګواکې دوی سم نه دي روزل شوي او د دغه ډول ګواښونو مقابله نه شي کولی، په دې ارتباط څه ویل غواړي؟
زه په دې اړه معلومات نه لرم. کولی شي چې دا پوښتنه د دفاع له وزیر نه مطرح کړئ، خو زما په اند افغان امنیتي ځواکونه ښه روزل شوي دي، ښه تجهیزات لري. زه وایم چې هغوی زړور دي، دا ځکه چې هغوی د افغانستان د خلکو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي. تاسو باید په دوی افتخار وکړئ، دا په دې دلیل چې دوی هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي.
دقیقا په دې وروستیو کې یو بله مسله چې د خلکو د اندېښنې سبب شوی، هغه د بهرنیو جنګیالیو موجودیت دی. که تاسو دا ووایاست چې دغو جنګیالیو څه ډول ګواښ رامنځته کړی دی افغانستان کې؟
زه وایم چې دا به یو موقتی ستونزه وي، ځکه چې کله دغه بهرني جګړه مار ځای پر ځای شي او لا هم هغوی وغواړي چې د افغان ځواکونو په وړاندې وجنګیږي، امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې وجنګیږي. او زه وایم چې د جګړې د دې فصل تر پایه پورې به موږ دغه ستونزې ته یو حل لاره ولټوو.
خغل اسمت، یو مسله چې موږ دلته د امنیتي چارواکو سره به هم خبرې کړې دي، تر ډیره پورې دا اندېښنه موجوده ده کوم هغه بهرني وسلوال چې اوس مهال افغانستان ته راغلي، د دوی په ارتباط ویل کېږي چې دا ښه روزل شوي او ښه سنبال دي. ستاسو په نظر باندې کله چې دوی دغه ځانګړتیاوې له ځانه سره لري، د تکتیکي پلوه او د جګړې له پلوه څه ډول ستونزې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ودرولی شي؟
I don't have that information but I know what I know about the زه داس معلومات نه لرم، خو دومره پوهیږم چې طالبان او بهرني جنگیالي پیاده قوه ده او ځمکني جګړې مختبیایي. هغوی هوایی ځواک نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه د هوایی ځواک له پلوه پیاوړي دي او هوایی ځواک او هلیکاپټر لري. زه وایم وسلوال طالبان که هر څومره پیاوړي وي، بیا یې هم افغان ځواکونه ماتولای شي.
According to the latest report in the northern Afghanistan that they have taken the command.
یو بل مسله په د افغانستان په شمال کې تر ډیره پر داول کېږي چې طالبانو د جنگ قومنده دغه بهرنیو وسلوالو ته سپارل ده، او د طالبانو لخوا د عملیاتو رهبری وس دغه بهرنی جنگیالي کوي. په دې ارتباط ستاسو معلومات څه دي؟
First of all, I don't have all the information.
لومړی وایم چې زه په دې برخه کې کافي معلومات نه لرم، خو باید وایم چې دا یو موقتی ستونزه زده. خبر مې ترلاسه کړ چې افغان ځواکونه کار کوي. تاسو باید افغان ځواکونو ته موقع ورکړئ چې عملیات وکړي، ځکه دا ستونزمنه موضوع ده. هغوی جنگ کوي او زما په نظر دا ستونزه به شاوخوا دوه اونۍ وروسته حل شي.
خغل
اسمت، تاسو اشاره وکړه چې دا یو موقتی ستونزه ده، د دې مطلب څه ده؟
بله، یو موقتی ستونزه، ځکه چې دا ستونزه به افغان امنیتي ځواکونه هواره کړي. هغوی په سیمه کې دي پیاوړی کیږي او اوس مهال د کندوز د ګورتپې د ستونزې د هواري لپاره یو اساسي هڅه روانه ده.
د دغه جګړه مارو ترڅنګ چې لمنځنۍ اسیا څخه افغانستان ته راځي، یو بل ګواښ هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا موجود ده. دوی په هلمند، زابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کسان ځان ته جذبوي. آیا تاسو د دوی فعالیتونه ارزولې دي؟ په دې ارتباط باندې معلومات لرئ؟
موږ د اسلامي دولت ډله له نږدې تعقیبوو. جنرال کیمبل او ولسمشر غنی دواړو ویلي چې دا ډله په افغانستان کې موجوده ده. له هغې مودې چې دوی خپل ځانونه ښودلي کمه موده تیریږي، نو ځکه زه په دې اړه تخمینی څه نه شم ویلی او نه هم ارزونه کولی شم. بل څه چې زه پرې پوهیږم هغه دا چې تر ما ښه کسان په دې مسأله کار کوي. هر کله مو چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړل، له تاسو سره به یې شریک کړو. اوس مهال په دې اړه ډېر شایعات په رسنیو او بحثونو کې موجود دي.
حتی په خپل افغان ولسمشر د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ ګڼلې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ آیا واقعا دا ډله افغانستان ته کوم جدي ګواښ پېښولی شي؟
بله تاسو وینئ چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې څه ډول فعالیت کوي او دقیقا په هماغو شرایطو کار وکړي یوه جدي ستونزه به وي خو اوس مهال د هغوی د وړتیا او ظرفیت په اړه معلومات نه لرم
که بیرته د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع ته راوګرځو په استخباراتي او عملیاتي برخه کې له دغو ځواکونو سره ستاسو همکاري په څه ډول ده آیا اوس هم تاسو د افغان امنیتي ځواکونو سره د معلوماتو په شریکولو کې په دې برخه کې څه همکاري
لرئ؟ زه په دې اړه معلومات نه لرم او کوي هم لرم دا عملیاتي محرم معلومات دي او له تاسو سره یې نشم شریکولی ځکه چې اوس مهال په جریان کې دي موږ اوس د مشورې ورکونې ماموریت لرو موږ امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوو او د هغو ملاتړ کوو
ښاغلی سمیت یوه اساسي پوښتنه چې د خلکو سره موجوده ده دا ده که چېرته افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو په مخنیوي کې پاتې راشي او د ځینو سیمو امنیتي وضع خرابه شي په هغه صورت کې به د ناټو ځواکونو او یا ستاسو د وسني ماموریت غبرګون به سوي
دا زما له توان نه پورته خبره ده چې په دې اړه خبرې وکړم ځکه دا یوه لویه پریکړه او د لوړ پوړو چارواکو کار دی په دې برخه کې باید ولسمشر او دغه راز څلور ستوریز جنرالان پریکړه وکړي
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې د جمشید حبیبزاده سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعت د دې خبرونه وړاندې کړې ستړي مشه
شما خسته نباشین السلام علیکم در این نیم ساعت از مجله شومگاهی رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما مشنوین که شماره سناتوران در مشران جرگه داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان را یک پروژه آمریکایی خواندند در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده در محکمه ابتدایی دوسیه 12 متهم مورد بررسی قرار گرفته است پیش از پرداختن به تفصیل این مطالب همکارم ستار فروخ خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند
نخست سرخط چند خبر قماندان امنیه ولایت قندهار برخی اعضای شورای عالی صلح را به همکاری با مخالفان مسلح دولت متهم میکند در نتیجه چپه شدن یک موتر نوه فلانکوچ در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 18 تن کشته شدند و گارد ساحلی ایتالیا میگوید که 3960 مهاجر دیروز و اوایل امروز از قایق‌ها در نزدیک ساحل لیبیا نجات داده شدند تفصیل اخبار در دومین جلسه علنی محکمه در مورد قتل فرخنده دوسیه 12 متهم این قضیه امروز مورد بررسی قرار گرفت 49 متهم در ارتباط به این قضیه به محکمه ابتدایی کابل معرفی شدند و قرار است روند محاکمه آنان چند روز دیگر نیز ادامه یابد فرخنده بیش از 45 روز قبل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم زیر مشت و لگد دهاتن از افراد در کابل جان داد و سپس جسدش آتش زده شد والیان هرات و قندهار امروز رسما از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان معرفی شدند همایون عزیزی به عنوان والی جدید قندهار و محمد آصف رحیمی به حیث والی نو هرات به تازگی مقرر شدند این در حال است که 29 ولایت دیگر افغانستان با گذشت 7 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی هنوز هم از سوی سرپرستان اداره می شود قماندان امنیتی ولایت قندهار برخی از اعضای شورای عالی صلح را متهم به همکاری با مخالفان مسلح دولت نمود جنرال عبدالرزاق امروز در مراسم معرفی والی جدید قندهار گفت که برخی از اعضای این شورا طرح قتل وی و شماری از مقامات حکومتی را به مخالفان مسلح دولت سپردند رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات میگوید که آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه از وضعیت بسیار خوب برخوردار است در پیام محمد اشرف غنی که امروز از سوی ریاست جمهوری نشر شد آمده است که حکومت برای رشد آزادی بیان تلاش کرده و حفاظت از رسانه ها و خبرنگاران را از وظایف اصلی خود می داند. در این حال نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید خبرنگاران افغان در حال حاضر با مشکلات جدی مواجهند. امروز 3 می برابر است به روز جهانی آزادی مطبوعات. در نتیجه چپه شدن یک موتر نوه فلانکوچ در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 18 تن کشته شدند میرویس میرزکوال سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت در این حادثه که صبح امروز رخ داد 3 تن دیگر زخم برداشتند مقام های علت این رویداد را به احتیاطی راننده گفتند رادیو آزادی ادامه اخبار. دیدبان حقوق بشر میگوید که ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در مبارزه هوایی بر علیه شورشیان حوثی در یمن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. Human Rights Watch امروز گفت که عکس‌ها، ویدیو و دیگر شواهد را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد از مهمات خوشه‌ای در حملات هوایی ائتلاف بر مرکز گروه حوثی در ولایت صعدا کار گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنان گفت تحلیل و تجزیه تصاویر گرفته شده از ساتلایت حاکی از آن است که این مهمات در حدود 600 متری مناطق مسکونی فرود آمده و مردم محل را با خطر روبرو می سازد. عربستان سعودی استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را در یمن رد می‌کند. گارد ساحلی ایتالیا می‌گوید که 3960 مهاجر دیروز و اوایل امروز از قایق‌ها در نزدیک ساحل لیبیا نجات داده شدند. یک سخنگوی گارد ساحلی گفت که انتظار می‌رود عملیات بیشتر نجات در جریان امروز بر راه انداخته شود. تمام آنهایی که نجات یافتند به ایتالیا انتقال داده شدند و هویتشان تا حال روشن نشده است. مقام‌های ایتالیایی گفتند که 7 عملیات مختلف نجات دیروز پس از آن انجام شد که قاچاقبران می‌خواستند مهاجرین را به بیرون از آفریقا انتقال بدهند. گروه تندرو دولت اسلامی امروز مسئولیت دو حمله بمی در بغداد را به دوش گرفت. در این حمله ها اواخر دیروز حداقل 19 تن کشته شدند. بمب هایی که در دو موتر جاسازی شده بودند در فاصله حدود 10 دقیقه یکی پیدیگر در منطقه کارادا که یک محل مزدحم تجارتی است منفجر شدند. مقام های پلیس گفتند که این انفجارها در نزدیک رستوران ها و چایخانه های پر از مشتری رخ دادند. مقام های نیپال امروز گفتند که تعداد قربانیان زلزله مرگبار هفته گذشته در این کشور به 7040 نفر رسیده و انتظار می رود که این رقم افزایش یابد. به گفته اداره ملی عملیات اضطراری نیپال در این زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر که شنبه گذشته نیپال را تکان داد بیش از 14000 تن زخم برداشتند. مقامات دریافت افراد بیشتر را که در این حادثه زنده مانده اند رد می کنند، اما گزارش ها می رسانند که کارکنان بخش نجات حداقل 3 نفر را امروز در یک قریه دور دست یافت نمودند. در این حال گفته می شود که توجه از جستجوی افراد در زیر آوار بر رساندن کمک به آنهایی که در مناطق دور افتاده گیر مانده‌اند متمرکز شده است. اما لغزش زمین و آب و هوای نامساعد و همچنان کمبود هلیکوپتر تلاش های امدادرسانی به مناطق دوردست را مختل نموده است. سازمان ملل متحد از نیپال خواسته است تا در زمینه کنترل گمرکات که مانع کمک های خارجی می شود سهولت آورد. نیپال به روز جمعه مالیات بر واردات خیمه و برخی اموال دیگر را دور کرد، اما وزارت داخلی این کشور گفت که تمام اموالی که از خارج منتقل می شوند باید بازرسی گردند. پایان خبرها.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در بخش تکنیک انجینیر عبید با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند که در به وجود آمدن داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان امریکا دست دارد.
در آمدن داعش به افغانستان امریکا به گونه مستقیم دست دارد.
در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده امروز دوسیه 12 متهم مورد بررسی قرار گرفت. معاون مشران جرگه افغانستان گفته که حکومت وحدت ملی باید تعهدش را در امر مبارزه با فساد اداری عملی کند.
اگه میخوان وعده هایشان عمل بکنن رایشی است که فرهنگ مافیات پایان بدهند.
و در این باره نیز با تفصیل میشنوین که چرا برخی از دیپلمات های افغان در خارج فرار میکنند و به افغانستان بر نمیگردند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تشکر که با ما هستین. مشران جرگه افغانستان میگوید که پس از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا، داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان به وجود آمده است. سناتوران به این باورند که روی کار آمدن داعش در افغانستان پس از امضای این موافقتنامه نشان میدهد که این گروه یک پروژه آمریکایی است. تا حالا سفارت آمریکا در افغانستان در رابطه به این مسئله اظهار نظر نکرده است. نظیفه
محبوبی در مورد گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش ناامنی ها در یک ماه گذشته در افغانستان، این چندمین بار است که اعضای شورای ملی امریکا را عامل ناامنی ها در این کشور می‌دانند و توافقنامه امنیتی و دفاعی را با این کشور به نفع افغانستان نمی‌دانند. به همین منظور و برای سومین بار محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه به نشست عمومی مشران و جرگه فراخوانده شد، اما وی به دلیل نامعلوم در این نشست حضور نیافت. این کار محمد حنیف اتمر خشم بسیاری از اعضای مشران جرگه را برانگیخته است. شماری از اعضای این جرگه امریکا را عامل ناامنی ها و به وجود آمدن گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان می‌دانند و می‌گویند که این گروه بخشی از پروژه امریکا بوده که پس از توافقنامه امنیتی در افغانستان حضور پیدا کرده است. جمگال گیانوال، یکی از اعضای این جرگه، امریکا و حکومت افغانستان را مسئول تمامی ناامنی‌ها و کشتارها در افغانستان می‌داند و تأکید می‌ورزد که حکومت افغانستان باید پاسخگوی فریب دوست استراتژیش در برابر مردم باشد.
در آمدن داعش به افغانستان، امریکا به گونه‌ای مستقیم دست دارد. همان زمانی که امریکا توافقنامه امنیتی را با افغانستان امضا کرد، داعش نیز روی کار آمد. این کشور تعهد کرده است که افغانستان مرکز جنگ باشد و دست مردم اکنون به سوی رئیس جمهور است.
اعضای مشران جرگه افغانستان در حال از امضای توافقنامه امنیتی با امریکا انتقاد می‌کنند که بارها مقام‌های این کشور امضا نشدن آن را برای افغانستان خطرناک گفته بودند. حال شماری از اعضای مشران جرگه امریکا را به فریبکاری در برابر مردم افغانستان متهم می‌کنند و می‌گویند که این کشور برای امضای این توافقنامه بر مردم افغانستان فشار آورده است. هشدار می‌دهند که اعضای این جرگه در برابر امضای این توافقنامه تجدید نظر خواهند کرد. گلاله اکبری، یکی دیگر از اعضای این جرگه:
شورای امنیت بیاد گزارش بدن اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
در این میان پاکستان بخش دیگری از ناامنی ها در افغانستان دانسته می شود. اعضای مشران جرگه پاکستان را دشمن اصلی افغانستان می خوانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده، دوسیه 12 متهم مورد بررسی قرار گرفت. 49 متهم در ارتباط به این قضیه به محکمه ابتدایی معرفی شدند و قرار است روند محاکمه این افراد تا چند روز دیگر ادامه یابد. به اساس فیصله روز گذشته قاضی این محکمه، ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخله عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل، و فرید زلی رئیس تحقیقات جنایی این قمندانی به محکمه حاضر شده و در مورد قضیه قتل فرخنده توضیحات بیشتر دادن. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده، سرانوال معذف از جمع 49 تن از متهمان قتل این خانم، صورت دعوای 12 تن آنان را به محکمه بیان کرد. دومین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده که روز یکشنبه در تالار محکمه استیناف ولایت کابل برگزار گردید، سرانوال معذف صورت دعوای 12 متهم را در حضور آنان بیان کرد. صفی‌الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی گفت که بررسی دوسیه های افراد متهم تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن و دیروز صورت دعوا، اظهارات متهمین، دلایل الزام و مدافعاتشان شنیده شد، همه ایتان در جریان است. و امروز من فکر میکنم که سرانوال صاحب معذف در جایگاه خود قرار بگیرن. از شماره 11 هم صورت دعوایتان ادامه دادیم.
اولین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده روز شنبه را اندازی شد و صورت دعوای 10 تن از متهمان قتل این خانم از سوی سرانوال معذف بیان گردید. فرخنده حدود 50 روز قبل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی ده ها مرد خشمگین در کابل مورد لطکوب قرار گرفت و به قتل رسید. پس از وقوع این رویداد، مردم عام و جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات این حادثه را محکوم کرده و خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین قتل فرخنده شدند. این در حالی است که وزارت امور داخلی کشور نیز گفته است که فرخنده بیگناه بوده و آنها تلاش میکنند تا همه عاملین قتل وی را بازداشت نمایند. در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده، ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی این قمندانی و برخی از مسئولان امنیتی دیگر به محکمه حاضر شده و در مورد توضیحات دادند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل گفت فرخنده در روز رخصتی در کابل کابل به قتل رسید و نوکریوال موظف حوزه دوم امنیتی زمانی به وی اطلاع داد که فرخنده کشته شده بود.
اصلا رهبری کماندانی امنیه وقت خبر میشن که اوراق ثابت میکنه که گپ از گپ تیر بوده. بعد از او اقداماتی که صورت گرفته، چون در بخش آزاد شاری بخش آمر امنیت دارم یا معاون امنیتی دارم که او هم مجرده که اطلاع گرفت مرا خبر کرد و خودش هم حرکت کرد. متاسفانه که ما خواهر فرخنده شهید از دست داده بودیم.
شماری از علمای دینی میگویند بر اساس احکام اسلامی و قوانین نافذه افغانستان کسی حق ندارد که بدون فیصله محکمه شخصی را به انجام جرم متهم کرده و او را به قتل برساند. در این حال برخی از تحلیلگران افغان میگویند که حکومت باید تلاش کند تا جلو خودسری ها را در کشور بگیرد و عدالت را طوری که لازم است تامین کند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. معاون مشاور جرگه افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی باید به تعهدش در امر مبارزه با فساد اداری عمل کند. در این مورد همکارم جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
با وجود تلاش های جامعه جهانی و حکومت افغانستان ظرف چند سال گذشته، هنوز هم فساد اداری در این کشور یک چالش جدی بوده و مردم را به شدت نگران ساخته است. محمد علی میزدیار معاون مشران جرگه افغانستان نیز میگوید که مردم از موجودیت فساد اداری بسطو آمده و سفارش میکند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در امر مبارزه با این پدیده با تعهداتشان عمل نمایند. آقای زدیار روز یکشنبه در مراسم تفویض رتبه افتخاری پروفسوری پوهنتون دنانجینگ چین و رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان گفت که سیستم معافیت برای افراد مفسد باید از بین برود.
ما امیدوار هستم دولت وحدت ملی، یعنی هر دو تیم انتخاباتی که به دوران کمپاین های انتخاباتی و پس از اون با مردم افغانستان از ایجاد اداره شفاف وعده میداد و برای مجازات مفسدین و فسادپیشه های کلان اینا قاطعیت و اراده داشته. متاسفانه که ندارن. ما یک بار دیگر از آدرس مردم افغانستان خواست مردم افغانستان به اینا ارائه میکنیم که اگه میخوان وعده هایشان عمل بکنن، رایشی است که فرهنگ معافیت پایان بدن.
محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان اخیرا رتبه افتخاری پروفسوری را از سوی یکی از پوهنتون های چین به دست آورد. اداره عالی تفتیش در کنار سایر ادارات دیگر در بخش مبارزه با فساد فعالیت میکند، اما با تمام تلاش ها فساد هنوز هم از چالش های جدی این کشور به شمار میرود. چند روز قبل سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از موجودیت فساد اداری ابراز نگرانی کرده و آن را یک مشکل جدی عنوان کرده بود. وی گفته است که فساد مالی و اداری در افغانستان ریشه عمیق پیدا کرده و به مبارزه جدی و دوامدار نیاز دارد. در همین حال احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید حکومت وحدت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری اراده قوی دارد. آقای مسعود اضافه کرد که حکومت با اداراتی که در بخش مبارزه با فساد کار میکنند برای به وجود آوردن شفافیت و حسابدهی همکاری نزدیک دارد.
خود دولت وحدت ملی از اراده سیاسی قوی در قسمت ای که چطور فساد اداری را کنترل بکنه برخوردار می باشه و همچنان نهاد عالی تفتیش از پشتیبانی عام‌تام حکومت برخوردار خواهد بود تا در یافته هایشان، در عملکرد هایشان به خاطر شفافیت و به خاطر حسابدهی حکومت آنچه که کارشان تقاضا میکنن به همون ترتیب بتانن عمل بکنن.
با باور کارشناسان افغان، هرگاه مسئولان حکومت به تعهداتشان در بخش مبارزه با فساد درست عمل نکنند، پدیده فساد بیشتر از این گسترش یافته و مردم را دچار مشکلات زیاد خواهد ساخت. آنان سفارش میکنند که برای جلوگیری از فساد اداری، حکومت باید از ادارات نظارت جدی کرده و برای آوردن اصلاحات یک سیستم بنیادی را ایجاد نماید. این در حالی است که جامعه جهانی نیز ادامه کمک هایش را به حکومت افغانستان مشروط به ایجاد حکومتداری خوب با مبارزه جدی با فساد اداری عنوان کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه گزارش هایی را دریافته که نشان می دهد شمار از دیپلمات های افغان که میعاد کارشان در خارج تمام شده فرار کرده و دوباره به افغانستان برنگشته اند. اما وزارت خارجه می گوید سفرهایی که به تقاعد سوق داده شده اند دیگر مسئولیت در قبال حکومت افغانستان ندارند. باز هم جاوید حسن زاده تفصیل می دهد.
در پای انتقادها از فرار برخی دیپلمات‌های افغان پس از ختم میعاد کارشان در خارج از کشور، کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه نیز تایید کرده که چنین گزارشاتی را دریافت کرده‌اند. سید علی کاظمی یک از این کمیسیون که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت بررسی های آنان در خصوص چگونگی عدم بازگشت این دیپلمات ها ادامه دارد.
حالا گزارش های ضد نفیذ وجود داره که تعداد از اینا فرار کردن یا نامدن. ما این را از طریق همکارانشان دریافت کردیم در مو سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و جانب دیگه از خود وزارت خارجه هم کم و بیش اطلاعات به ما رسیده. در پرتو این گزارشات ضد نفیذ که وجود داره ما مقامات وزارت خارجه را تصمیم داریم که دعوت بکنیم در کمیسیون ضوابط بین المللی که از اونها کتباً خواستار روشن شدن این قضیه شدیم.
کاظمی میگوید پس از روشن شدن موضوع یک جا با مسئولان حکومت تلاش میکنند تا این دیپلمات ها را دوباره به کشور برگردانند. در این حال شماره از دیپلمات های سابق افغانی تایید میکنند که ده ها دیپلمات افغان که میعاد کارشان در خارج از کشور پایان یافته دوباره به وطن برنگشتند. احمد سیدی دیپلمات سابق افغان در پاکستان میگوید بر علاوه این دیپلمات ها سفرهایی که اخیرا از سوی حکومت به تقاعد سوق داده شدند نیز تا حالا به کشور نیامدند.
اضافه تر است 53 دیپلمات هرگز به کشور برنگشت. بعد فامیلا به این روزای پیش نظر به هدایت رئیس جمهور یک تعداد سفیرا که دوره ایشان یعنی به تقاعد برابر بودن اضافه تر از 13 نفر به تقاعد سوق داده شدن، هرگز دیگر به کشور برنگشت. یعنی مشکل وزارت خارجه است که هر دیپلماتی که به خارج است وقتی که دوره ماموریتش ختم وظیفه میشه دیگه برنمیگرده. این هم برای حیثیت افغانستان ضربه بزرگی میزنه.
این بار نخست نیست که انتقادها در خصوص عدم برگشت و یا فرار دیپلمات های افغان مطرح میگردد، بلکه در سالهای گذشته نیز چنین گزارشاتی در این خصوص به نشر رسیده است. در این حال مسئولان وزارت خارجه افغانستان هرچند در مورد فرار دیپلمات ها چیزی نمیگوید، اما مسئله برگشت سفرهای متقاعد را مربوط به خودشان میداند.
امروز 3 می مصادف است با روز جهانی مطبوعات آزاد. از این روز به شمول افغانستان در سراسر جهان تئم مراسم خاص تجلیل صورت میگیرد. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید روز جهانی آزادی مطبوعات در حال تجلیل میشود که هم اکنون خبرنگاران افغان با چالش‌های جدی مواجه هستند. در این مورد همکارم فرشتن ندا جزئیات میدهد.
افغانستان کشوری است که برای اولین بار در 14 سال گذشته آزادی مطبوعات و بیان را به گونه بی‌پیشینه تجربه کرده است. از 3 می روز جهانی مطبوعات آزاد در این کشور در حال تجلیل می شود که همین حالا خبرنگاران افغان با چالش های گوناگون روبرو هستند. نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید که از 3 می سال گذشته تا 3 می سال جاری میلادی 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران افغان در این کشور به ثبت رسیده است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رسانه های افغانستان با مشکلات عدم دسترسی به اطلاعات، ناامنی ها و چالش های مالی روبرو می باشند.
اول مشکل امنیتی است. هر وقت که صحنه جنگ رسید می شود خبرنگاران با تهدیدهای جدی جانی مواجه می شوند. مشکل دوم این است که حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان هنوز هم با چالش های جدی مواجه است و مشکل سوم هم مشکلات پولی و مالی رسانه هاست.
آقای توحیدی میگوید زبیر حاتمی فیلمبردار، خالد یعقوبی، پلوش توخی و عاقل وقار خبرنگارانند که در جریان یک سال گذشته کشته شدند. در همین حال مردم عام نیز نقش رسانه ها و خبرنگاران را در اطلاع رسانی دقیق مؤثر میدانند و میگویند که باید از رسانه ها حمایت صورت گیرد. لطیف و نعیم دو تن از باشنده های شهر کابل در این مورد میگویند
رول بسیار مهم داره. از این طریق است که هموطنان ما همشهریان ما بیشتر از این تحولات و تغییراتی که در یک جامعه کشور می از او آگاه میشن. مطبوعات یگانه وسیله انعکاس خواسته های مردم هست برای حکومت و طبقات حاکم جامعه.
با آنکه آزادی بیان مسئولیت و امتیازات لازم حقی خبرنگار است، اما شماره زیادی از خبرنگاران افغان میگویند که از این حقوق بی بهره هستند. این خبرنگاران تاکید میورزند که حکومت باید زمینه بهتر کاری برای خبرنگاران را فراهم کرده و برای بهبود وضعیت آزادی بیان نیز تلاش کند. به گفته آنان اگر چنین نشود فعالیت رسانه ها که از دستاوردهای مهم افغانستان خوانده می شود متاثر خواهد شد.
قمندانی ایساف در افغانستان در مورد حضور گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ابراز نگرانی می کند. سمیت سخنگوی ایساف در کابل به رادیو آزادی گفت اگر گروه دولت اسلامی که در افغانستان فعالیت دارد همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت می کند پس قابل نگرانی است. حمید مومن رئیس رادیو آزادی در افغانستان در مورد وضعیت امنیتی این کشور و حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغان با آقای سمیت مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
خب آقای اسمت، از اینکه بر ما فرصت مهیا ساختید تا در رابطه با بعضی از مسائل امنیتی کشور با شما صحبت داشته باشیم سپاسگزاری میکنم. در نخست میخواستم نظر شما را در رابطه با عکس العمل نیروهای امنیتی افغان در رابطه با بعضی از چالش ها به خصوص در شمال در حملات اخیر مخالفین مسلح واکنش را که نیروهای امنیتی افغانستان نشان دادن، این واکنش شما چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا نیروهای امنیتی افغانستان توانستند که از خود مناسب
عکس العمل نشان بدن؟ شما میدانید که افغانستان یک کشور بزرگ است. طالبان و مخالفان مسلح در همه مناطق حضور دارند. در برخی از مناطق بعضی اوقات طالبان نیرومندتر می شوند و برای محو آنان حداقل 2 هفته نیاز است. در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان عساکر بیشتر را ارسال می کنند تا مشکلات امنیتی کندز را حل نمایند.
خب باز هم به شمال باقی می مانیم، شمال شرق البته. بعد از حمله اخیر گروه طالبان در قندوز در رابطه با عکس العمل نیروهای امنیتی افغان پرسش‌های از طرف مردم و حتی بعضی از اعضای شورای ملی مطرح شد که گویا این نیروها به صورت درست آموزش ندیدن و تجهیز نیستن، از اون خاطر است که طالبان تانستن منطقه گورتپه را تصرف کنن. شما این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این مورد من معلومات ندارم. می توانید این سوال را با وزیر دفاع مطرح کنید، اما به نظر من نیروهای امنیتی خوب آموزش دیدن، تجهیزات خوب دارند. من میگویم که آنان دلاور هستند به خاطر که برای مردم افغانستان در برابر طالبان می جنگند. آنان در میدان جنگ هستند و جنگ خود را می جنگند. شما باید به آنان افتخار کنید به دلیل این که همه روز زندگیشان را در قندوز با خطر مواجه می کنند.
دقیقا در حال حاضر یک نگرانی دیگر که در مورد افزایش جنگجویان خارجی در افغانستان وجود دارد، مقامات حکومتی و بسیاری از مردم گفتند که بعد از عملیات نظامی پاکستان در آن طرف خط دیورن شمار زیاد از مخالفان مسلح به افغانستان رو آوردن. این پدیده چگونه تهدید به امنیت و ثبات در افغانستان بوده میتواند؟ شما این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
من میگویم که این یک مشکل موقتی خواهد بود، چون زمانی که این جنگجویان خارجی مستقر شوند و هنوز هم بخواهند در برابر نیروهای امنیتی افغان بجنگند، نیروهای امنیتی در برابر آنان خواهند جنگید و من میگویم که تا ختم این فصل جنگ ما برای این مشکل یک راه حل را جستجو خواهیم کرد.
طوری که ما با مقامات امنیتی افغان نیز صحبت نمودیم، یگانه نگرانی آنان در مورد جنگجویان خارجی این است که آنها آموزش خوب دیدن و تجهیزات خوب دارند و با گفته آنان ممکن این گروه یا این جنگجویان خارجی تهدید و یا یک چالش بزرگ در برابر نیروهای امنیتی افغان باشند. اگر به بخش معلومات استخباراتی بیایم، در مورد این جنگجویان شما چی میدانید؟ آنها کی هستند و از کجا به افغانستان آمدند؟ و در آخر در مورد توانایی و تاکتیک های جنگی آنان شما چی میدانید؟
من این گونه معلومات را ندارم، اما در مورد طالبان و جنگجویان خارجی چیزی که میدانم این است که آنان نیروهای پیاده هستند و جنگهای زمینی انجام میدهند. آنان از طریق هوا و سلاح‌های ماشینی پیشرفته تجهیز نیستند، اما نیروهای امنیتی افغان از طریق هوا، نیروهای هوایی خودشان، سلاح‌های ماشینی پیشرفته و هلیکوپترها تجهیز هستند که آنان را به خوبی حمایت میکند. من میگویم هرقدر که افراد مخالف آموزش دیده باشند، نیروهای امنیتی افغان در برابر آنان موفق خواهد شد.
با اساس گزارش‌ها آنان در برخی از مناطق سمت شمال افغانستان قمانده طالبان را به دوش گرفتند و بالای نیروهای امنیتی افغان حمله میکنند و به خصوص در قندوز برخی از مناطق را مانند گورتپه و امثال آن تصرف کردند. شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ آیا امکان دارد که آنان کدام تهدید یا چالش را در سمت شمال افغانستان ایجاد کنند؟
چیزی که در نخست میخواهم بگویم این است که من در آن مورد معلومات بیشتر ندارم، اما میخواهم بگویم که این یک مشکل موقتی است. امروز صبح اطلاع به دست آوردم که آنان بالای این موضوع کار میکنند. تا زمانی که این مشکل حل نگردد، آنان در آنجا عملیات خواهند کرد و شما باید با آنان موقع بدهید، چون این بسیار مشکل است. آنان جنگ میکنند و به نظر من در 2 هفته دیگر این مشکل در آن منطقه حل خواهد شد.
شما گفتید که این مشکل موقت است. هدفتان از این گفته ها چی است؟
بله، یک مشکل موقتی است، به خاطری که نیروهای امنیتی افغان این مشکل را حل خواهند کرد. آنان در محل هستند، تقویت می شوند و در حال حاضر حل مشکل گورتیپا یک تلاش اساسی است.
آقای اسمیت، در کنار این جنگجویان خارجی که از آسیای میانه به افغانستان می آیند، یک تهدید دیگر هم از گروه دولت اسلامی موجود است. آنان در زابل، هلمند و برخی از مناطق دیگر افغانستان افراد را استخدام می کنند. آیا شما فعالیت آنان را ارزیابی کرده اید یا زیر کنترل دارید که اینا چی می خواهند و چی چیز را انجام بده؟
ما گروه دولت اسلامی را از نزدیک تعقیب می کنیم. هر دو جنرال کمبل و رئیس جمهور غنی گفتند که این گروه در افغانستان حضور دارد، اما از زمانی که آنان برای اولین بار خود را نمایان ساختند وقتی کمی می گذرد. پس من تا هنوز در این مورد تخمین زده و یا ارزیابی کرده نمی توانم. چیز دیگری که من می دانم، افراد بهتر از من بالای این مسئله کار می کنند. هر زمانی که در این مورد معلومات زیاد به دست بیاوریم با شما شریک خواهیم کرد. در حال حاضر شایعات زیادی در این مورد در مطبوعات و در گفتگوها وجود دارد.
خب آقای اسمیت، اما رئیس جمهور افغانستان شخصا گروه دولت اسلامی را یک تهدید جدی برای این کشور و منطقه خوانده است.
بله، شما می بینید که گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه چگونه فعالیت می کند و دقیقا اگر آنان با همچو شرایط کار کنند یک مشکل جدی خواهد بود. اما در حال حاضر در مورد توانایی و ظرفیت آنان معلومات به دست ندارم.
خب اگر دوباره به بحث عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در سمت شمال بگردیم، چگونه همکاری ها از لحاظ استخباراتی یا عملیاتی با نیروهای افغان شما دارید فعلا؟
من این گونه معلومات را ندارم و اگر داشته هم باشم این از جمله معلومات محرم عملیاتی است.
بسیار تشکر که با رادیو آزادی هستین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شب خوش و خداوند نگهدارتون باد.